سلام نو وخت مو خیر د افغانستان په وخت شپږ بجې شو سه احمد زم تاسو آزادې رادیو ته غوږ یاست مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه تلر شو خبرونه د افغانستان لپاره د پاکستان په خوانی استاذ اسف دورانه وای چې پاکستان هم په افغانستان کې د طالبانو د رژیم خلاف د هغو وسلوال مخالفانو ته پناه ورکولی شي. دورانی د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په مرکه کې دا وکړه چې د ټي ټي پي مشران په کابل کې اوس یو وسلوالې په خوست ولایت کې اشاره ټولوي. د افغانان طالبان خطاب کړل ویل چې آیا غواړي چې پاکستان د دوی مخالفانو ته پناه ورکړي چې په افغانستان کې د حملو لپاره د پاکستان په خاوره کې پلانونه جوړ کړي. که څه هم اسف دورانی دا څرګندونې د پاکستان د یو برحاله چارواکي پیسې نه د کړي خو تر دې وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه اسف په ګډون ځینو پاکستانی چارواکو ته ادعا وکړې وي او ویل دي چې ټي ټي پي غړي د افغانستان له خاورې په کار اخیستو په پاکستان کې بریدونه کوي. خو د طالبان حکومت د پاکستان دا ډول ادعا تل رد کړې دي او ویل دي چې هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کار واخلي. په همدې حال کې پاکستاني رسنیو نن د خپل امنیتي سرچینو په قول ادعا کړې چې ډیورنډ کرښې ته نږدې د ټي ټي پي له وسلوالو سره د پاکستاني پوځیانو په نښته کې د طالبانو پوله ساتو ته ډي ټي پي د غړو ملاتړ اعلان ملاتړ کړی دی. دوی په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي خو په وروستیو ورځو کې پر ډیورنډ کرښه د پوستو د جوړولو پر سر د افغان طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په پرله پسې توګه نښتې شوې دي. د نوبل سولې جایزې ګټونکې ملالې یوسفزۍ پرون شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ودانۍ مخې ته له یو شمېر ښځو او نجونو سره یوځای شوه چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د غوښتنې لپاره راټولې شوې دي. ملالې یوسفزۍ پر خپل ایکس پاڼه یې پخوانی ټویټر لیکلی چې د نړۍ مشران د نجونو غوښتنې واوري او د ملګرو ملتونو په راتلونکي غونډه کې د دوی غوښتنو ته لومړیتوب ورکړي. هغه یوسفزۍ په یوه ویډیو کې چې پر خپل ایکس پاڼه یې خپره کړې ویلي چې په افغانستان کې نجونې له ښوونځیو منع شوې دي، په غزه کې نجونې تر بمبارۍ لاندې ژوند کوي او په نایجیریا کې نجونې له طبي پیښو کړیږي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د هالنډ د مرستې مننه وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د یکشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې هالنډ له دې صندوق سره له 14 میلیونه ډالر زیاته مرسته کړې ده. د وچا پر اساس هالنډ له 2014 کال راهیسې د افغانستان د بشري مرستو دریم ستر تمویلوونکی هیواد دی. تاکر شوی چې د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ ملي لوبډله چې نن د درې ورځې سیالې په وروستۍ مسابقه کې مخامخ شي. افغانستان د دې لوبې دوه سیالې ګټلې او نن که دغه دریمه مسابقه وبایلي هم د لوبې ګټونکی دی. د پاکستان په بلوچستان کې د پولیو یو بل په حساب شو ځای چارواکي وایي چې پرون په قلعه عبدالله کې د یو 15 میاشتنی ماشوم د پولیو به وایروس تای شو دی. له دې سره سکل په پاکستان کې د پولیو پیښې 20 ته ورسېدي. په دغو پیښو کې 14 په بلوچستان کې ثبت شوې دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوی ودونه دي چې لا هم د پولیو ویروس پکې له منځه نه ده تللی. د لبنان حزب الله نن سهار وختي د اسرائیل په شمال کې په څو سیمو تر سل ډیر زیات توغندي ویشتل. د ډلې چې د متحده ایالاتونو لخوا یوه تروریستي ډله بلل کېږي ور چې ځینې توغندي د حیفا ښار ته نږدې لګېدلي دي. داسې ښکاري چې د جګړې ښکېل اړخونه د تاوتریخوالي له زیاتوالي وروسته د پراخې جګړې په لور روان دي. د تېرې شپې له توغندي برید وروسته د اسرائیل په شمال کې د هوایي بریدونو لپاره د خطر زنګ ول شو او په زرګونه خلک پناه ځایونو ته ولېږدول شول. د اسرائیل پوځ ویلي چې توغندي د ملکي سیمو په لور ویشتل شوي دي. درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو غونډه په درشل کې د افغان ښځو غوښتنې
په دغه غونډه کې زموږ غوښتنه ده چې د افغانستان واقعي نمائندگان هغه کسان چې په افغانستان کې ژوند کړی د افغانستان په مسایلو باندې
افغانستان کې ولې د سبزیجاتو د وچېدو دود مخ په کمیدو دی.
د زمي لپاره موږ بانجان رومي وچو، وچ سابه مې وچو، بینډۍ وچو. او
کندهار کې د څپلکو جوړولو صنعت د ودی په حال کې دی. خبرونه کړی درته نور راپورونه هم لرو. موږ سره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ټاکر شو چې د ملګرو ملتونو د غړو 193 هیوادونو استازي نن او سبا د سپتمبر 2 او 3 د ملګرو ملتونو په 9 عمومي غونډه کې په ګډون سره د افغانستان او ځینو هیوادونو په اړه بحثونه وکړي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر سیل شاین له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دغه غونډه کې د دوی د حکومت استازو پر نه بلل کېدو نیوکه کوي او وایي چې د افغانستان په اړه په هرې جوړیدونکي غونډه کې باید د طالبان استازي موجود وي او ملګرو ملتونو په دې برخه کې سیاسي چلند نه کوي. د بشري حقوقو د سر سازمان د ویلمی په خبرولو سره ول مشرانو غوښتي چې د افغانستان وضعیت په خپل اصلي اجنډا کې شامل کړي. نور جزئیات په راپور کې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د اندېښنو غونډو په دوام ټاکل شوی نن او سبا د سپتمبر 22 او 23 ملګري ملتونه د افغانستان، فلسطین او اوکراین په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو د وضعیت په اړه نه هوې او مو غونډه وکړي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې په غونډه کې بعد ملګرو ملتونو د 193 غړو هیوادونو استازي په خپل ګډون سره د عمومي وضعیت په اړه بحثونه وکړي. که څه هم د یادې غونډې په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د ملګرو ملتونو د څار ادارې ویلي چې په دغه ناسته کې باید د نړۍ مشران په نړۍ کې د فقر، بې عدالتۍ او د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې زړور ګامونه پورته کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا د ملګرو ملتونو د ناستې ته د دوی د حکومت د استازو په نه بللو نیوکه کړې ده. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین نن یک شنبه د سپتمبر 22 له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې باید د دوی د حکومت استازو ته د ملګرو ملتونو په دغه ناسته کې د دریز د بیان لپاره د ګډون اجازه ورکړل شوې وای.
کله چې د افغانستان د مسایلو په برخه کې خبرې کیږي، د افغانستان د اسلامي امارت استازي باید موجود وي ترڅو لمړی د مسلې پر خبرونه کولو او بیا په حل کولو کې نظر وړاندې کړي. اوس اسلامي امارت په ټول هیواد مسله دی او دا یو واقعیت دی. ملګری ملتونه د افغانستان مسلې ته د ځمکنیو حقایقو پر رڼا کې وګوري او برخورد وکړي، نه دا چې د ځینو خاصو سیاسي غوښتنو په خاطر.
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې له ازادي راډیو سره په خبرو کې غوښتنه کوي چې په دا ډول غونډو کې باید د افغانستان واقعي استازو ته بلنه ورکړل شي. له دې ډلې فوزي وحدت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په دغه غونډو کې زموږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان واقعي نمایندگان، هغه کسان چې په افغانستان کې ژوند کړی، د افغانستان په مسایلو باندې سرخلاصیږي، د افغانستان په مسایلو پوهیږي او پوهیږي چې اوس په افغانستان کې څه وضعیت روان دی، او خلک په دغو کسانو باندې تکیه کوي، دغه کسان مني خپل د نمایندگانو په توګه. له دغو کسانو څخه باید استفاده وشي، دغه کسانو ته فرصت ورکړل شي چې په دغه غونډه کې ګډون وکړي او راشي د افغانستان د خلکو غږ اوچت کړي.
په کابل کې د ښځو د حقونو یو بل فعال چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه وایي:
زما په نظر باندې چې په افغانستان کې د ښځو حقونه ورځ تر بلې تر پښو لاندې کیږي، تر ټولو اساسي او مهم شرعي او بشري قانون یې تحصیل، تعلیم او د کار حق ته چې هغه ورڅخه اخیستل شوی تقریبا د 3 کاله کیږي. همدارنګه فقر ډیر زیات شوی دی، له هغې ورځې نه چې ښځې له کار نه ویستل شوي دي، ځکه ډیری داسې مېرمنې وي چې دوی به په کورونو کې نارینه نه درلودل او د خپل کار له لارې څخه به یې خپله نفقه پیدا کوله.
د افغانستان او د ځینو نورو هیوادونو په اړه د ملګرو ملتونو د غونډه په داسې حال کې کیږي چې همدا تېره اونۍ هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړه. خو د ښځو د حقونو فعالانې وایي په افغانستان کې د بشري حقونو مخ پر زیاتېدونکي ناوړي وضعیت ته په کتو باید نړیواله ټولنه له ناستو راخوا عملي اقدامات هم وکړي.
په مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
پیران کې شمیر افغان کډوال په ځنګړي ډول د خزو د قونو فعالانه وای چې بیرته افغانستان ته واسول شي، له جدي ګواخ سره به مخ شي. دوی په بیلابیل ترازونو خبر پاڼو کې له ملګرو ملتونو کډوالو مانون کې ودن غوښتي چې دوی ته د پناه ورکړي. بلخو په جلاوطنې کې د افغان خبريالانو فدراسیون له ایران څخه د خبريالانو په خوانیو پوزانو نورو فعالانو د جبري سلو د بهیر د درېدو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ولسمشر مسعود پزیشکان په دې ورستیو کې ویلي چې هغه ډله افغانان چې په غیر قانوني اسناد ایران ته ننوتي دي بیرته به افغانستان ته سرشي. جزئیات د فیروزه زی پر راپور کې.
له ایران د افغانانو د ایستلو په تړاو د ښځو او بشري حقونو فعالانو، خبريالانو او د تېر جمهوري نظام د پوځیانو اندېښنې. د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالانې او د مترزو ښځو د ډلو غړي چې اوس په ایران کې دي وایي که بیرته افغانستان ته وشړل سي له جدي ګواښونو سره به مخ سي. دوی پرون شنبه د سپتمبر په 21 په یوه خبر پاڼه کې له ملګرو ملتونو او هغو هیوادونو چې کډوال مني غوښتي چې د دوی د پناه غوښتنې په اړه دوسیو ته رسیدنه وکړي. د افغانستان د ښځو د غږ غورځنګ کی ویغړی او د بشری حقوقو فعال هادی صاحبزاده په دې اړه د یک شنبه په ورځ د تلی په لومړی نیټه ازادي راډیو ته وویل:
تقریباً یک سال 1403 اخراج اجباری از ایران.
سب کال 1403 کال کې ایران د کډوالو جبري استلو شدت مونډلې دی. په دې وروستو وختونو کې چې له دې ځای افغانستان ته افغانان شړل شوي، په دې کې خبري اعلان کړي چې په خواني پوځیان یا نور فعالان دي. دوی کې داسې کسان هم چې بیرته افغانستان ته استول شوي، هلته وژل شوي. ملګري ملتونه او نړیوال دي هغو خلکو لپاره چې واقعا له ګواښونو سره مخ دي په نورو هېوادونو کې پناه ورکړي یا دې دا جبري ستنول بند کړي.
د مترزو ښځو بېلابېلو نورو ډلو هم له ایرانه د افغان ښځینه فعالانو او نورو افغانانو د ایستلو په اړه اعتراضي خبرپاڼې او ویډیویي پیغامونه رسنیو ته راستولي او پکې له نړیوالو غوښتي چې له ګواښونو سره مخ افغانان د خوندي ځایونو ته انتقال کړي. مخکې بیا په ایران کې یو شمېر پخوانیو افغان پوځیانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړې وه که افغانستان ته بېرته ستانه کړل سي له امنیتي ستونزو سره به مخ سي. په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون هم ورته اندېښنه مطرح کوي. په ایران کې د دغه فدراسیون مشر امید پویا ازادي راډیو ته وویل چې افغانان په دغه هیواد کې له ګڼو بندیزونو او ننګونو سره مخ دي چې باید ستونزو ته یې رسیدنه وسي.
با مشقت زندگی میکنیم و مشقت کار میکنیم و تا کارم یافت نمیشه.
مقت تپدیر و سوزو کیو پا سخته کار کو دیر و خو کار هم نمو دل دا افغانان لطو پیری چلان او کدوال زپنی سرمختی دا افغان کسیم گرو کارتون بند شوی نو دا دیر سر مازل دا او رو رو دا پراخی دو پاال کدا باید دی مسئله تا دیر و خخبر کل شی.
دغه فدراسیون هم پرونشنبه یعنی د وګي په یو درسه ما پیو اعتراضی راټولیدنه کې د یو بیان په خبرولو د ایران له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو جبري استل بند کړي. تازه بیا په جلا وطنۍ کې د بشري حقوقو د مدافعانو فدراسیون هم له نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو له سازمانونو او د ایران د دولت غوښتي چې افغان کډوالو سره د توپیری او د سپکاوي ټاک چلند مخه ونیسي. دغه فدراسیون د یکشنبه په ورځ په خپلو ټولنیزو پاڼو د یوې اعلامیې په خبرولو ویلي دوی په دې باور دي چې دا ناورین په یووالي دغه شان ډیپلوماتیکو او حقوقي فشارونو ختمېدلی سي. د غبرګونونو داسې مهال دي چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستانه د افغانانو د جبري ستنولو بهیر تیز سوی دی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د سپتمبر په 14مه وویل هغه ډله افغانان چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ننوتي دي بیرته به افغانستان ته واستول سي. اونۍ مخکې بیا د تېر یکشنبه په ورځ د ایران د سیستان او بلوچستان ایالت پولیسو خبر ورکړ چې شاوخوا یو نیم زر تنه هغه افغانان کډوالي نیولي چې د ایراني چارواکو په خبره په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل. په افغانستان کې د 2021 کال لاګست میاشتې راهیسې پر دغه هیواد د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانان د بېلابېلو ستونزو له امله د ګڼو اروپایي هیوادونو، کاناډا، امریکا، استرالیا په ګډون ګاونډیو هیوادونو، ایران او پاکستان ته هم کډوال شول. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي چې د روان زیږدیز کال د سپتمبر له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر 8مې پورې 50,609 کسان د افغانستان، پاکستان او ایران تللی دي. د IOM د معلوماتو له مخې په همدې موده کې بیا له ایرانه تر 340,000 ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه سوي چې 50% یې شړل سوي کډوال دي. دغه شان د ملګرو ملتونو دغه ادارې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې له پاکستانه د راستنیدونکو کډوالو شمیر له 28,000 څخه ډیر اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري آژانس د وروستي خبر له مخې یوازې د جمعې په ورځ یعنی د وږي په 13مه له ایران او پاکستانه 355 کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې سوي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 8 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
د افغانستان ماشومان د ادبیاتو کور په پکتیا ولایت کې ماشومان ته د کیسې لیکلو او رسمې کنکور جوړ کړ. په دې سیالیو کې چې درې اونۍ مخکې پیل شوی وو او پایلې پرون اعلان شوې، لسګونو ماشومانو برخه اخیستې وه. د افغانستان ماشوم ادبیاتو کور مسؤلین وایي چې په کابل او نورو ولایتونو کې به هم ورته پروګرامونه جوړ کړي. ګډون کوونکي ماشومان هم د شان سیالیو له جوړېدو خوښ دي. جزئیات د سنګه کړه په راپور کې.
کبی او منوک په پکتیا ولایت کې ماشومان ته د کیسې لیکلو او رسامي کانکور. دا کانکور د افغانستان د ماشوم ادبیاتو کول لخوا په میرزکی ولسوالۍ کې درېونی مخکې پیل شوی و چې پایلې پرون د وږې په یو دېشمه اعلان شوې. لسکونه ماشومانو هم جنو هلوکانو په دغه سیالیو کې برخه اخیستې وه. ښوونکی او انځورګر محمد الله مسعود چې دا کانکور یې په زیار جوړ شوی و ازادي راډیو ته یې وویل
په دې سیالۍ کې غوره کسانو ته جایزې، مډالونه، کپونه ورکړل شول. البته دغه سیالۍ د کبۍ او منوک تر چتر لاندې جوړې شوې وې چې ټول ټال ما څلور دېرش کسانو ته دغه جایزې ورکړې. په څلور دېرش کسانو کې لس جونې وې او څلورش خلکانو.
کبی او منوک ماشومانو ته د افغان کیسه لیکوال او ناول لیکونکي محب اسلام د چاپ شوي ناول نوم دی. دا په ناول کې د دوو کرکټرونو نومونه دي چې کبان دي. ښاغلی مسعود وایي مخکې دا ناول ماشومانو ته لوستی و، هغوی ډېر خوښ کړی و، نو ځکه یې د دې سیالیو نومونه د ماشومانو په خوښه کبی او منوک وټاکل. د دغه کانکور ګډون کوونکي ماشومان هم د داشان سیالیو له جوړېدو خوښ دي. له ډلې یې حسیبې او امان الله ازادي راډیو ته یې وویل
ما ښه رسم زده کړو، ښې کیسې مې پکې وکړې. مونږ ته ښې ښې ډالۍ راکړې، مونږ تفشي کړو، مونږ ډېر خوشحاله یو. نن مونږ کبۍ سیالۍ کې اعلان شولو.
مونږ ډېره مننه د ماشوم د ادبیات کور څخه کوو، ځکه چې مونږ یې وستایلو او مونږ په دې ډېر خوښ یو تر څو مونږ ستایل کېږو.
د ډېری د ماشومانو عمرونه له لسو کلونه ښکته وو. د ماشوم د ادبیاتو کور مسؤلین وایي چې په کابل او نورو ولایتونو کې به هم ورته پروګرامونه جوړ کړي. د دغه کور مشرې خالدې تحسین ازادي راډیو ته وویل
خانه ادبیات کودک در تلاش است که
د ماشومانو د ادبیات کور هڅه کوي چې د ماشومانو د استعدادونو د ودې په برخه کې ګټور کارونه ترسره کړي. په تیر کې هم دا کور ورته سیالۍ جوړې کړې وې.
کودک هم چې کانکورهای را انداخته بودند.
د ماشوم ادبیاتو کور په 1991 کال په کابل کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. دغه کور په تیره کې ماشومانو ته د ورته سیالیو د جوړولو تر څنګ د ماشومانو د ادبیاتو د ودې په برخه کې نورې غونډې او سیمینارونه هم جوړ کړي او په چاپي برخه کې ورته کار کړی. خو اوس په جلا وطنۍ کې د خپلو ټولنیزو پاڼو له لارې فعالیت لري.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 501.
د لبنان حزب الله نن سهار وختي د اسرائیل په شمال کې پر سوسی مترسل زیات خوندي ویشتل. د اسرائیل رسنیو د دې بریدونو په نتیجه کې د ویجاړ شوي کورونه او موټرونو تصویرونه خپاره کړل. د بریدونو له کبله شاوخوا 1 میلیون اسرائیلیان پناه ځایونو ته ولېږدېدل. حزب الله چې د متحده ایالتونو لخوا یوه تروریستي ډله بلل کېږي وویل چې ځینې توغندي د حیفا ښار ته نږدې لګېدلې دي. تفصیل په راپور کې.
حزب الله ډلې نن سهار یکشنبه د حیفا بندر په شمول د اسرائیل شمالي ښارونه په نښه کړل. د اسرائیل په دریم لوی ښار او شاوخوا ښارونو کې شوونځي او ډېر نور عادي ورځني فعالیتونه وځنډول شول. د اسرائیل پوځ ویلي چې حزب الله له منځواټنه توغندو څخه همکار اخیستی او لسګونه ملکي هدفونه یې ویشتي دي. د اسرائیل پوځ وایي په یوه ساعت کې حزب الله 100 توغندي ویشتي دي. د اسرائیل د دفاع وزارت د ویندوی په وینا د حزب الله د ډلې توغندو د اسرائیل ملکی وګړي په نقشه کړی دي. اسرائیلی رسنیو د خپل هیواد په شمالي برخو کې پر عامه ځایونو د حملو له کبله د ویجاړو شوو کورونو او د لسکونو سوځېدلو موټرو او راکټونو د ټوټو عکسونه او ویډیوګانې خپرې کړې دي. د اسرائیل مرستندویو ادارو ویلي چې یو شمېر ملکی کسان ټپیان شوي دي. ویل کیږي چې زیاتره کسان هغه مهال ټپیان شول چې پناه ځایونو ته روان ول، مګر د هارتس ورځپاڼې پر اساس له بریدونو وروسته د خطر زنګ ووهل شو او په همدې مهال په یوه ترافیکي پیښه کې یو تن ووژل شو. په ټپیانو کې یو تن د مسلمان میشتي شار جګیده مکر اوسیدونکی و. د اسرایلی پوز د رادیو د راپور له مخې د حزب الله د حملو له زیاتېدو سره د اسرایل د شمال 1 میلیون اوسیدونکو پناه ځایونو او خوندي ځایونو ته پناه وړې ده. حیفا او دغه بندر شاوخوا ښارګوټي کریات، بیالیک، یوکنیام، عمک اسرائیل او د لویدیز ګالل میشت ځایونه له هغو سیمو څخه دي چې د حزب الله د راکټي بریدونو لخوا پنهښه شوي دي. له دې سیمو پرته د تایرات، هکارمل او کریات اتا شارګیو اکثره ښوونځي او د عامه او خصوصي موسسو فعالیتونه درول شوي دي. رامبام روختون چې په حیفا کې یو لوی طبي کمپلیکس دی او له حیفا د باندې نورو روختونونو اعلان وکړ چې دوی د درملنې چارې د مځکې لاندې مرکزونو او خوندي ځایونو ته لیږدوي. له بلې خوا حزب الله د یکشنبه په ورځ په خپلو بیانونو کې پرته له دې چې په حیفا او د اسرائیل په نورو شمالي ښارونو کې په ملکي هدفونو باندې بریدونه یاد کړي، ادعا وکړه چې دوی د خپلو کسانو په مخابراتي تجهیزاتو کې د چاودنو په ځواب کې د حیفا بندر په څنډه کې د کرایوت په سیمه کې پر رایفال تاسیساتو باندې برید وکړ. رافایل د اسرائیل د هغو پوځي صنعتونو برخه ده چې په ټول هیواد کې ډېرې فابریکې لري. حزب الله دا هم ویلي چې د اسرائیل له پولې 50 کیلومتره لرې د رامات ډیوید پر اډې برید کړی دی. د ډلې ویلي چې د یکشنبه په ورځ د دوی بریدونه د نورو بریدونو لپاره یو پایل و. له خبرونو ورآخوا
افغانانو کې د ژمي لپاره د سبزیو یا سبو بوچولو دود د تیرو کلونو په پرتله کم شوی دی. یو شمېر کورنۍ وایي دا کار د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی، خو یو شمېر نورې بیا وایي چې اوس په هر موسم کې تازه سبزیجات پیدا کیږي او وچولو ته یې اړتیا نشته. ډاکټران بیا وایي که سبزیجات په سمو ځایونو کې وچ نشي ممکن د ناروغۍ لامل شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
پیاز، رومیان، تور بانجان، شفتل، بامیه هغه سبزیجات دي چې د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي له کلونو راهیسې د ژمي لپاره وچوي او بیا استفاده ورنه کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي نسرین ازادي راډیو سره په خبرو کې په تیره کې د سبزیو د وچولو په اړه خپله کیسه کوي. وایي
20 سال پیش مردم خشک
میکرد، مثلا بانجان شلی ادیرش کال وړاندې با خلکو تور بانجان، بامیا او گندنه وچوله او بیا به یې ژمی کې پخول، ځکه هغه وخت ډیر امکانات نه وو. ویل به یې چې دا د پسرلي سبزی ده. کله مې چې واده کړی و خوښې مې دا کار کوو، خو اوس دنیا پرمختګ کړی او سړې خونې جوړې شوې دي. څه چې په پسرلي کې غواړي ژمی کې هم پیدا کیږي.
خو د نیمروز ولایت اوسیدونکي زرمینه بیا وایي دا دود د امکاناتو د نشتون او اقتصادي ستونزو له امله کم شوی دی.
دا څو کاله کېږي چې موږ د زمي لپاره رومیان، تور بانجان، بامیه او نور شیان نسو وچولی، ځکه وزګار یو. سږکال خپل ورځنی لګښت هم نه ترلاسه کېږي. دا لا څه کوي چې د زمي لپاره سابه وچ کړو.
خود کابل ولایت اوسیدونکي مروارید بیا وای چې لا هم یو شمېر کورنۍ د ژمي لپاره سبزي وچوي.
د ژمي لپاره موږ بانجان ژمي وچو، وچ سابه مې وچو، بینډۍ وچو او تور بانجان وچو، وچ مرچ او سره مرچ، شنه مرچ، مساله دار مرچ موږ جوړو نو زمي به له دې نه استفاده کړو.
تازه سبزي ډېرې د بامونو په سر په لویو ټوکرونو لمر ته چول کېږي، وچېږي، یې د امیل په شان پیری او زوړندوي. دا کار ډېر د افغانستان په کلیو او بانډو کې کېږي. ډاکټران وایي که چیرې سابه په سمو ځایونو کې وچ نه شي ممکن د خلکو ترمنځ د ناروغیو لامل شي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عمران الکوزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سبزیجاتو وچول کومه لویه ستونزه نه رامنځته کوي، خو غذایي مواد په ځانګړي ډول ویټامین سي کمیږي. که چیرې سبزیجات په سم ځای کې وچ نه شي او دوړې او خاورې وي نو دا په سبو کینی او د ناروغیو لامل کیږي.
د یادونې ده چې افغانان نه یوازې دا چې خپل د ژمي لپاره د تازه سبزی د وچولو دود لري، ام غوښه هم وچوي چې دا د دوی له خاصو خوراکونو څخه ده. خو د اقتصادي ستونزو له امله دا دود هم په خلکو کې ډیر کم شوی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کندخه زیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی
گاوه په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په کندهار کې د چپلکو یا چپلکو جوړولو صنعت د پرمختګ په حال کې دی. اوس یې شپږ فابریکې فعال دي، خو صنعتکاران وایي د بهرنیو چپلیو وارداتو د دوی بازار خراب کړی دی. دوی وایي د طالبانو حکومت باید د بهرنیو توکو پر وارداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړي تر څو کورني تولیدات خپل بازار ومومي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار په صنعتي پارک کې د چپلکو یا چپلکو جوړولو دغه لویه فابریکا دوه کاله وړاندې جوړه شوې ده.
هر شی خپل دی چې کاروبار وړه چې اول د کاروبار په خاطر کې ډېر تجارانو د کسانې روغه چې کسانو ادارۍ ته ضرورت چې د چمپلانو د کار باقي
که څه هم چپلکي یا چپلکي ټولې دلته جوړیږي، خو خام مواد یې بیا له نورو هیوادونو راوړل کېږي. د فابریکې مسلمین وایي دوی هر ورځ لزر جوړې چپلکې تولیدوي او د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم استوي. د یوې فابریکې مسؤل اسدالله وایي د بهرنیو چپلکو واردات په بازار تاثیر لري، نو د دې لپاره چې کورني تولیدات وده وکړي د طالبانو حکومت باید پر بهرنیو تولیداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړي.
د خارج څخه کوم چمپل راځي، خام مواد او چمپل په یوه وزن محصول دي، باید خام مواد ارزانه سي فری محصول سي او چمپل چې دي تر پای لوړ سي. عمومي مشکل د تروپیه دي، تروپه چې د چمپل ډیره کښته ده. اوس د ایران او د پاکستان او د بل ملک څخه چمپلان راځي، هغه ډیر ارزانه تمامېږي، د هغه سره موږ رقابت نس کولای. موږ د هغه ټول شان په داخل کې په خپل شان دي، موږ ټول یاد چې نشان او یاد پاکستان نشان او یاد ایران نشان اوړو، د دې خپل ټول جوړ شي دي ارزانه تمامول کوم شي چې موږ په لاس تمامولای شو، چې د لیا په لاس تمامو د دې د راځي د لیا په اتو کې وجه د دې ټول شي چې دی وړي په داخل کې خپل موجود دی، خپل ارشې کاریګری موجود دی، زور د انجینران د خارج دی.
په دغه فابریکه کې اوس مهال نوی کسان کار کوي چې په پیل کې د بهرنیو ماهرانو لخوا روزل شوی وو. مسعود احمد او سلیمان چې د فابریکې کارګران دی وایي اوس دوی په خپل کار کې مسلکي سوي دي او هر ډول چپلکی جوړولای سي. دوی غوښتنه کوي چې نورې فابریکې دي فعال سي تر څو د کاري فرصتونو په زیاتولو سره د بیکاری ستونزه حل سي.
ټول شاګردان سره ناست دي، نو چې دلته سره جوړ شي بیا چې سپک ماشین ته خېږي، هغه ځای سره بیا چې داسې ماشین ته هلته بیا په ډایي کې سره یو ځای کېږي، د ډایي سره بیا مواد لویږي، بیا مواد ډایي بیا خپل وخت لري چې چینې پرسته، نو بیا د چمپل جوړېږي، دا بیا موږ بازار ته بازار ته وځو.
تو تقریبا موږ نوې کاسته کاریګر یو او لاس زره جوړې تقریبا د شپې ورځې موږ چمپلان ټولو جوړو. چمپل د لیمو په کارخانه کې جوړو، مواد راځي د بیا د کندهار او شاته او نور ولایتو ته موږ راستو. موږ خپل افغانستان په ولید دي ششې دي ارزانه شې دي.
په کندهار کې دا مهال د چپلکو جوړولو شپږ لوی او کوچنی فابریکې فعال دي چې هر ورځ زرګونه جوړې چپلکې تولیدوي. دا چپلکی ډیری پلاستیکی دی. د کندهار د صنعت او مادن خونی مسول سید سرور رحمانی وایي د چپلکو جوړولو صنعت په دې ولایت کې وده کړې او د کندهاریانو اړتیا پوره کولای سي، خو د په خبره هم د بهرنیو توکو وارداتو دا صنعت زیانمن کړي ځکه چې د کورني تولید سره سیالي کوي او د قیمتونو په کموالي سره بازار ته زیان اړولی.
موږ په کندهار په پارک صنعتي کې دوه لوی ستري کارخانې لرو چې څلور نورې په بازار کې تولید کې په ښار کې لتروسه صنعتي پارک ته نه دي داخل شوي. دا خام مواد اکثره چینایي خام مواد دي چې ریګزین دي او پلاستیک دانه ده چې بیا راځي دلته، د هغه څخه بیا چمپل او په حساب نیمه بوټ دا جوړیږي. چې موږ د دې لپاره هم په وار وار دا غوښتنه کړې ده چې نور دي دغه توکي د دغه جنسونو په واردولو کې تعرفه پر لوړ سي تر څو موږ د دې لپاره ښه بازار ولرو او زموږ کارخانه لرونکي یو څه حمایه سي.
په کندهار کې دا مهال شاوخوا 200 فابریکې فعال دي، خو صنعتکاران د زمکو نه ورکړه د بهرنیو توکو واردات د برېښنا نشتون او نور ستونزې یادوي چې د فابریکو د فعالیت مخه نیسي. د طالبانو حکومت تر اوسه د صنعتکارانو د دغو ستونزو په اړه څه نه دی ویلي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي رادیو څلرویشت ساعته.
زمونږ پښتو خبری مجله پای ته رسیږي، خو د دری خبری مجله تاسو زموږ هم کار جاوید فیضی وړاندې کوي. سلامونه فیضی صاحب، ستاسو په خیر غږ خبرونه ده.
تشکر اوسای جان، سلامت باشی. شنوندای عزیز سلام بر شما. به مجله خبری شامگاهی